په افغانستان کې د سهار 8 بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته غوښیاست. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل شو. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 14 د نومبر میاشتې 16 په راپورونو کې راځي. په اصل کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی، بهرنیو ځواکونو له افغان امنیتي قواوو سره د سلګونو هموی موټرو د مرستې ژمنه وکړه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان او کویت د بهرنیو چارو وزیرانو پر همکاریو خبرې وکړې. د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرلات وهي. په بلوچستان کې یو فعال نیول شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د کویت د بهرنیو چارو له وزیر احمد ناصر المحمد الصباح سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د تفاهم لیکونو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي
د مشترک سیاسي کمیسیون پر غونډې جوړولو باندې بحث وسو او دواړو لورو هوکړه وکوله تر څو د کمیسیون څخه په نږدې راتلونکي کې جوړیږي د فرهنګي او امنیتي همکاریو هوکړه لیکونه په لاسلیک کړي او د حصار شاهي د المریز برېښنا پروژې په تمویل باندې هم هوکړه سره وکړي.
شغلی هیواد زیاته کړه دغه دوو چارواکو د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وکړې. د دې په وینا د کویت د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان د سولې ولسی حرکت یو مشر وایي چې نن به په کابل کې د دې خوځښت غړي د امریکا سفارت مخې ته پرلاتو وهي. اقبال خیبر برای ازادي راډیو ته وویل
دوی پر پاکستان هم فشار رامنځته کولای شي چې تر اوسه یې په هیڅ صورت دا فشار نه دی رامنځته کړی او د جنگ په دواړو لورو هم دوی دا فشار رامنځته کولای شي.
د سولې ولسی حرکت نږدې 2 کاله مخکې هم د امریکا د سفارت مخې ته پرلت وهلی وو او په افغانستان کې یې د اوربند غوښتنه کړې وه. دا حرکت په 2018 نه دی کال کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر یو ځان وژونکي برید وروسته جوړ شو او له هغه وروسته یې د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته پلی مزل وکړ او د سولې لپاره یې غونډې جوړې کړې. په هرات ولایت کې د 9 ښوونځیو ودانۍ د 5 په ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پوهنې وزارت سرپرستې رنګینی حمیدی هرات ته د سفر پر مهال وویل چې دغه ښوونځي د دې ولایت په 212 کې د 440 میلیون افغانیو په لګښت ودان شول. نوموړي زیاته کړه چې په ټول افغانستان کې اوس د ګڼو ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو چارې روانې دي.
600 مکتب د کلی تکمیل شوه،
400 بشپړ شوي دي. د نږدې 2400 ښوونځیو د جوړېدو چارې روانې دي. هڅه کوي چې د پاتې 3000 ښوونځیو د جوړېدو لپاره پیسې چمتو سي تر څو دا ښوونځي هم تکمیل شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د 1990 کال په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې په ټول افغانستان کې به د 6000 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د بیلابیلو ولایتونو له 40 ښځینه لوبغاړو څخه په کابل کې له 3 اونیو تمریناتو وروسته ځینې غوره کړې. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک پرون د دغو تمریناتو تر پای ته رسیدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
15 غوره لوبغاړي مخکې پړاوونو ته وټاکل شوې. په راتلونکي کې به د افغانستان کرکټ بورډ هغوی ته قراردادونه ورکړي او په یو اسلامي هیواد کې به د ښځینه روزونکي تر څارنې لاندې خپل تمریناتي کیمپونه پیل کړي.
د دې لوبډلې د جوړېدو غوښتنه د کرکټ نړیوال شورا کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر پخواني مرستیال جو بایدن له امریکایانو وغوښتل چې آرام اوسي. دا غوښتنه په داسل کې کېږي چې د امریکا د ولسمشري له کړکیچ د ډاکو ټاکنو وروستۍ رایې په شمارل کېدو دي. جو بایدن پرون په ویلامیه کې وویل له شک پرته که ټولې رایې وشمارل سي دی به په تدریجي ډول د ډونالډ ټرمپ وړاندې ګټون کوي. ښاغلی بایدن د 270 الیکتورال کالج یا ټاکنیزو کالجونو د رایو خپلولو ته نږدې سوی دی. هر کاندید چې 270 رایې پوره کړي د امریکا د ولسمشري ټاکنو ګټونکی بلل کېږي. د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو د رایو شمیر 253 او د ډونالډ ټرمپ 214 دی. د پاکستان په بلوچستان کې چارواکو د ټولنیزو رسنیو یو فعال چې په ورځپاڼو کې هم لیکنې کولې د پولیسو په چارو کې د مداخلې په تور ونیو. بایزید خروټی د پنځمه په ورځ په کوټه کې محکمې ته وړاندې شو. د دې مدافع وکیل عنایت کاسی ازادي راډیو ته ویل چې محکمې پریکړه وکړه. شغلی خروټی د 5 ورځو په مخه په بند کې پاتې سي. کاسی زیاته کړی چې د خپل موکل د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې تمه ده د جمعې په ورځ پر دې غوښتنه غور وسي. د پاکستان د رسنیو د ازادیو د څار ډلې د خروټي نیول کېدل د قانون خلاف بللي. د خروټي د کورنۍ غړو او خپلوانو ویلي چې خروټي د چهارشنبې له ماپښین وروسته له درکه سو. بیا دوی په ټولنیزو رسنیو کې د خروټي د تریتم کېدو خبرونه خپاره کړل. خو اته ساعته وروسته د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شهوانی پر ټویټر ولیکل چې دا کس نیول سوی دی. ټاکل شوی چې نن د هند د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل لوب په لړ کې سنرایزر حیدرآباد له رایل چیلنجرز بنګلور سره مسابقه وکړي. په سنرایز حیدرآباد کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبیږي. د هند غوره لیګ کرکټ لوبې د سپتمبر پر 19 په متحده عرب اماراتو کې پیل شوي او پای لوبه به یې راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ وي. اته بجې او شپږ دقیقې سوې. د افغانستان له پوځ سره د ناټو د ملاتړ د نویو پوځي مرستو حال درکو.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت افغان دفاعي او امنیتي ملي ځواکونو ته د خپل مرستو په دوام کې سلګونه هاموي میلیونونه مرمۍ مونږ ته راسپاري.
د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د پوهنتونونو د خوندیتوب لپاره پر یو نوي پلان کار کوي. په کندوز کې د ښځو له ټولنیزو ستونزو په یو راپور کې خبریږو.
نافذه قانونو پر دې ټینګار کړی چې په نکاح کې اساسي او اړین شرط یعنې نجلۍ او هلک رضایت دی. کله چې دوی رضایت ونه لري د قانوني او شرعي لحاظه د نکاح هم صحیح نه ګڼل کیږي.
دا هم وری چې سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لغوه کوي. په دغه هیواد کې یو افغان کارګر وایي،
موږ ډیر خوشبینه یو د لپاره ځکه چې افغانان چې دلته اوسېږي چې هر څومره دي تقریبا په سلو کې 90% کفیل سره کار نه کوي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په بیلاروس کې لسره د ټاکنو غوښتنه وکړه. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او ټولنیز پروګرام کور کړی. د خبرونې د سر موضوع راخلو. بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره په داسې وخت کې د سلګونو هموي موټرو د مرستې ژمنه وکړه چې په دغه هیواد کې جګړې په دې وروستیو کې زیاتې سوې دي. له دې سره جوخت داسې راپورونه خپاره سوي چې د امریکا دفاع وزارت ځینو چارواکو اندېښنه ښولې چې د شخړو زیاتېدل له طالبانو سره د سوي تړون پرېکړې تر سوال لاندې راولي. احمد شیبر تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې ناټو له افغان ځواکونو سره د نږدې 450 هموي موټرو او نورو پوځي تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل،
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت افغان دفاعي او امنیتي ملي ځواکونو ته د خپل مرستو په دوام کې سلګونه هموي میلیونونه مرمۍ او سلګونه د شبینه دوربینونه او یو شمېر نور جنگي وسایل د هیواد اردو ته او مونږ ته راسپاري. مونږ د امریکا متحده ایالاتو لمرسو مننه کوو.
د پوځي وسایلو او تجهیزاتو د مرسته په داسې وخت کې له افغانستان سره اعلان شوه چې تر دې یو ورځ مخکې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پر بیا رغاونې د امریکا د څار ادارې په خپل راپور کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې د درې میاشتو په ترڅ کې بریدونه تر دې مخکې درې میاشتو په پرتله 50% زیات شوي دي. له جولای میاشتې د سپتمبر تر اخره د سیګار په باور افغان ځواکونو یو سر یو سلو یولس ځمکنۍ حمله کړي او طالبانو هم پر افغان ځواکونو فشار زیات کړی دی. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د پنځشنبې د ورځې په ګڼه کې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې سیګار ته ویلي دي چې د بریدونو زیاتوالی د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې تړون تر سوال لاندې راولي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر ډیره په دفاعي حالت کې دي.
جګړه اوس هم زموږ له طرفه د پخوا په نسبت ډیره کمه شوې ده. په لویو ښارونو او مرکزونو باندې بریدونه نه دي ترسره شوي، یوازې په هغو اطرافو کې چې لږ عملیات شته هغه هم عکس العمل دی.
ناټو له افغان ځواکونو سره د راتلونکو 2 کلونو په ترڅ کې د مرستو ژمنه کړې ده. نږدې 3 اونۍ مخکې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ دا ژمنه یو ځل بیا تکرار کړه چې ناټو به تر 2040 کال پورې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي.
وموردل چې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت وایي چې د افغانستان له پوځ سره د بیلابیلو پوځي وسایطو او وسایلو مرسته کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي پر یوه داسې طرحه کار کوي چې له مخې به یې په هیواد کې د دولتي پوهنتونونو امنیت خوندي سي. فیروزه عزیزي نور حال راکوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د محصلینو د خوندي پاتې کېدو او په ټول هیواد کې د دولتي پوهنتونونو د امنیتي خوندیتوب لپاره طرحه جوړوي. دغه وزارت مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل دا طرحه به څو برخې ولري څو وکولای سي په راتلونکي کې د دغه ډول بریدونو مخنیوي وکړي. خو د لوړو زده کړو وزارت د دغه طرحې بشپړ جزئیات له رسنیو سره شریک نه کړل. دغه وزارت مرستیال نور احمد درویش:
زموږ د لوړ زده کړو وزارت موقف همدا دی چې موږ باید په یو امنیتي طرحه باندې کار وکړو د افغانستان د پوهنتونونو لپاره چې په آینده کې څنګه کولای شو که چېرته داسې پېښې مخته راځي د هغې مخنیوی وشي او تهدا اکثر موږ وکولای شو چې دا واقعیت کم شي په پوهنتونونو.
لوړ زده کړو وزارت داسې مهال په ټول افغانستان کې د 9 دولتي پوهنتونونو د امنیتي خوندیتوب لپاره طرحه جوړوي چې دا مهال د افغانستان په هیڅ پوهنتون کې د بیړنۍ حالاتو لپاره یو خوندي خونه یا سیف روم نشته. که څه هم وزارت په هر پوهنتون کې د ټولو محصلانو لپاره د دغه ډول خونې جوړول سخت کار بولي، خو د بیړنۍ حالاتو متخصصین وایي د هر ودانۍ دننه یو خوندي خونه یا سیف روم په ډیره اسانه او په کمه بیه جوړېدای سي. د بیړنۍ حالاتو متخصص او پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار شیرین آقا سمیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پوهنتون کابل یکی از مراکز بزرگ تعلیمی و تحصیلی ده کشور شمرده میشه.
کابل پوهنتون د هیواد یو ستر ښوونیز مرکز دی او د محصلینو تعداد چې هم مهاله په یو ځای کې درس وایي هم زیاد او د هر پوهنځي لپاره جلا ودانۍ هم شته. نو د امن خونې یا سیف روم او یا هم داسې ځایونه هلته چې په حداقل کچه د محصلینو لپاره امنیت برابر کړي یوه جدي اړتیا ده.
په کابل پوهنتون د برید وروسته د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي یو شمېر محصلینو چې په برید کې یې نږدې 14 ټولګیوال ووژل شول دا نیوکه هم کړي چې ګنې دوی لا هم د زده کړو لپاره ودانۍ نه لري او له دې کبله چې د حقوقو د ستاج ودانۍ کې زده کړې کولې په نښه شول. دوی زیاتوي هغه ودانۍ چې د دغه پوهنځي لپاره جوړیږي راغنیزې چارې یې بشپړې سوي، خو لا هم دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې هلته زده کړې وکړي. خو د کابل پوهنتون علمي مرستیال محمد شفی شریفي بیا وایي د ادارې او عامه پالیسي پوهنځي لپاره د جوړیدونکو ودانۍ رغنیزي چارې روانې دي.
د تعمیر داخلي برخې کارونه پاتې دي. تعمیر په رسمي ډول تر اوسه موږ ته نه دی سپارل شوی ځکه چې دغه پروژه بشپړه شوې نه ده او تر هغه چې ټولې چارې ونه څېړل شي موږ تعمیر ته ګټه اخیستنې ته نشو اخیستی.
په دغه نوې ودان سوې ودانۍ کې د برق نه نښلېدل یوه ستونزه ده چې د پوهنتون د مسؤلینو په خبره ودانۍ له برق سره نښلول په قرارداد کې نه دي راغلي، هغه څه چې د یاد پوهنتون یو شمېر ښوونکي او محصلین پرې نیوکه کوي. پر کابل پوهنتون له برید وروسته د ښوونیزو مرکزونو د امنیت ساتلو په اړه غوښتنې هم مخ په ډیرېدو دي. تېره ورځ د افغانستان ولسي جرګې هم له حکومت وغوښتل چې د ښوونیزو بنسټونو د امنیت لپاره یوه هر اړخیزه طرحه جوړه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لغوه کوي. ریاض د کار او شغل په تګلارې کې د اصلاحاتو ژمنه کړې وایي چې د کفالت سیستم به ختم کړي. د کفالت سیستم کارګر له خپل سعودي څښتن سره وصلوي. پر دې ډېر انتقادونه سوي او حتی دې سیستم ته عصري غلامي ویل سوې ده. په سعودي عربستان کې د بهرنیو کارګرو په ډله کې افغانان هم شته. حمید خوشحال د خوست اوسیدونکی دی چې دا مهال په سعودي عربستان کې موټر چلوي. اجمل انت یې په مرکه کې وویل:
تقریبا 2 کال وروسته سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د پاره په د کار په قانون کې څنګه مخ لا کړ څه پورې پروژه زیات نشته جوړښت په دوی د آیات قانون تدبیق کړي. تر کومه ځایه موږ معلومات ترلاسه کړي دي او و ماده تقریبا رسنیز شوي دي چې په هغه موږ هم خبر یو، شاید تاسو هم خبرې، شاید دین اوریدونکو هم خبرې چې دوی غول جمله وایي خروجاو ده، یعنی خروجاو ده یا بهر ته تلل به د کفیل په لاس نه وي، هغه به خپله د بهرنیان کوي. دوهمه د کامې د ختمېدو سره به بهرنیان کولی شي کفالت بل چاته واړوي، که نه بل شرکت سره یا قرارداد کوي یا بل کس سره کار کوي هغه هم کولی شي. درېیمه دا ده چې د قرارداد مودې په منځ کې بهرني کولی شي چې خپل ځان ته خروج نهایی یعنی بیخی سعودی پر خودل کنه خو مقابل لوری به نه متاثر کیږي. دلرم کپالت به الکترونی قرارداد بدل شي کنه کمپیوټری کیږي به پنځمه قراردادونه برسیره ماشونه به هم الکترونی شکل سره ورکول کیږي چې حکومت سره بستیږي. او شپږمه په سعودي کې بهرني کارګر خپل منتخب کمیټې جوړولی شي. او ومه د بهرنیانو لپاره د ماشونو بیمه یا تامین به لکه څنګه چې سعودیان بندملي دی شاید په کارګرو هم لازمي شي.
تاسو فکر باندې په دې قانون کې د بهرنیو کارګرو لپاره په ځانګړې توګه د افغانانو په اړه به وغږیږو، د افغانانو لپاره به د دې قانون د نوي قانون عملي کېدل ښېګڼې ولري؟
موږ ډېر خوشبینه یو د دې لپاره ځکه چې افغانان چې دلته اوسېږي چې هر څومره دي تقریبا په سلو کې 90% کفیل سره کار نه کوي، کار کوي په یو ټولې دولتي بیمې ټول دولتي ټیکسونه اوس هم دي هغه پرې کوي. نو کله چې کفیل له صحنې وځي لرې کېږي نو دلته موږ افغانان چې دي هر یو کارګر دی که تجار دی که کاروباري دی که ډرایور دی که ډاکټر دی که هر څوک دی نو مجبور دی چې د دولتي بیمو او دولتي ټیکس سره سره دوی کفیل ته هم یو څه اندازه پیسې ورکړي تر څو هغه د ځان سره وساتي او هغه ورته وایي چې زه د کفیل یم کنه ته به ماته د کال 15-16 چې دا اوس هم په موږ عملي دي. موږ دولتي ټیکسونه بیمې هم ورکوو او کفیل ته هم پیسې ورکوو. نو د دې دپاره چې کله د کفیل نظام ختمیږي موږ به یوازې دولتي ټیکسونه او بیمې ورکوو نو خلاص خپل کار به مخته وو.
د ځینو افغان کارګرو سره چې ما خبرې وکړې هغوی راته وویل چې کیدای شي یو ستونزه د کفیل نشتوالی رامنځته کړي او هغه دا چې ښایي افغان کارګر په خپلو کارونو او دغه کاغذي حسابونو پسې دفتر په دفتر ګرځي چې دا به تر کفیل هم ورته سخته تمامیږي. فکر کوي چې دا ستونزه هم شته؟
دلته اوس هم کفیل په خپله نه ځي، دلته مکتب ورته وایي هغه کومې رهنما دفترونه چې دي کنه د جوازاتو دپاره یا د ترافیکو د ستونزو دپاره یا د کاروبار دپاره اکثریت کاغذي کارونه دفتري کارونه ته به ورکې هغه لکه کمیشن کاري داسې سیستم دی خو قانوني دی تو دغه کارونه ټول هغه مخته وړي. افغانان دې تشویش نه کوي، انشاءالله په دې کې به دوی دپاره ډېر سهولتونه وي.
افغانان عموما دغلته په څه کارونو باندې بوخت دي؟ ډېر افغانان څه شکي؟
ډېر افغانان خو تقریبا ځینې موټر لري، ځینې دوکانونه لري او غلطه کار کوي. هوټلونه بخاري هوټلونه ټول د افغانانو مربوط دي چې ډېرې ښې وریجې پخوي، ډېر ښه پلو پخوي، دا د افغانانو مربوط دي. او ډېره برخه چون زموږ خلک بې سواده دي نو دا د هغه کار کوي، د تعمیرونو جوړولو، د ژورو څاګانو او د اوبو د ټانکیو دا کارونه کوي دلته پکې مصرف.
په سعودي عربستان کې یو افغان کارګر حمید خوشحال و چې په دغه هیواد کې موټر چلوي. په سعودي عربستان کې د خوست، پکتیا او پکتیکا اوسیدونکي تر ډیره په بیلابیلو کاروبارونو بوخت دي. په دې خبرونه کې اوري چې د خوست اوسیدونکو نیو والی ته هغه ستونزې او غوښتنې وړاندې کړې چې تر دې مخکې څو واري چارواکو ته ویلي خو د خلکو په خبره چې عملي سوي نه دي. اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
سٹارز ان سٹرایپس ورځپاڼه چې له امریکا خپریږي او تر ډیره پر پوځي مسایلو لیکنې خپروي په خپله پرونی غنه کې د افغانستان پر بیارغونه د امریکا د لګښتونو د سار ادارې یا سیګار پر تازه راپور لیکنه خپره کړې ده. د سیګار راپور د روان میلادي کال د جولای لومړۍ څخه د سپتمبر تر دیرشمې میاشتې پورې پر پیښو راڅرخي. ورځپاڼې د سیګار په حواله لیکلي په دغو تیرو دریو میاشتو کې د کال د وړمې روبې پرتله د وسلوالو حملې نږدې 50% زیاتې شوې. د ورځپاڼې په لیکنه د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتېدل له هغې موافقې سره په ټکر کې دي چې له واشنګټن سره یې په فبروري میاشت کې لاسلیک کړی ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي په هغې موافقه کې ځینې شرطونه ایښودل شوي وو چې د 2021 کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره یې باید طالبان رعایت کړي. د سټارز ان سټرایپس په لیکنه یو شرط دا ایښودل شوی چې طالبان به د امریکا او د هغوی د متحدانو امن ته ګواښ نه پېښوي. دغه راز د یوې شفاهي موافقې له مخې طالبان به په افغانستان کې پر امریکایي او ایتلافي ځواکونو حملې نه کوي. خو د لیکوال په باور داسې ښکاري چې طالبانو په اګست میاشت کې په افغانستان کې د امریکا د پوز پر تاسیساتو دوه وارې حملې کړې دي. ورځپاڼه زیاتوي طالبانو له القاعده شبکې سره هم خپل ارتباطات نه دي پرې کړي، حال دا چې په موافقه کې د دغو اړیکو د پرې کولو غوښتنه شوې وه. برټانوي ورسپانې ټلګراف پر کابل پوهنتون د دوشنبه ورځې پر حمله لیکنه خبره کړې چې د مړو شمیر د ورسپانې په حواله له 22 څخه 15 ته زیات شو. د لیکنې په پایل کې د څلورو محصلانو یادونه شوې چې عمرونه یې د 20 کلو په شاوخوا کې وو او له بېلابېلو سیمو پوهنتون ته راتلل. خو د ورسپانې په حواله د دوشنبه ورځې حملې د پوهنتون فضا د تل لپاره بدله کړه. هلته د وینې سیلاب وبهېد، د ټولګي دیوالونه په مرمیو سوري سوري شول او دا څلور محصلان بیا پر یو ځای سره ونه لیدل شول. ګارډین لیکي له هغو څلورو محصلانو دنیا چې ملای ټپي شوې نن په کور ناسته ده. نصرت چې څلور مرمۍ لګېدلې په روغتون کې دی. روقیه او راشد چې په حمله کې وژل شوي د کابل په بېلابېلو سیمو کې خاورو ته سپارل شوي دي. ګڼو محصلانو ویلي که څه هم طالبانو د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو د دوی په باور همدغو طالبانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ډلو ته د دغسې حملو زمینه برابره کړې ده. که څه هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه پر کابل پوهنتون د حملې مسؤلیت منلی، خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا حمله د طالبانو کار دی. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي تیره سه شنبه پوهنتون ته څیرمه مظاهره هم وه او برخوالو یې په قطر کې د هغو مذاکرو د بایکاټ غوښتنه وکړه چې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سپتمبر له 12 روانې دي.
د خوست اوسیدونکو نیوی والی ته هغه ستونزې او غوښتنې وړاندې کړې چې له دې مخکې څو ځلې چارواکو ته ویلي خو د خلکو په خبره چې عملي سوي نه دي. جنرال مهمند کټوازی چې په دې وروستیو ورځو کې د ولسمشر د حکم له مخې د خوست د والی په توګه ټاکل شوی، پرون د دې ولایت اوسیدونکو ته وروپیژندل سو. نجیب الله لوخیل او په دې اړه نور جزئیات.
د پنجشنبه په ورځ د خوست د ولایتي شورا غړو، سوداګرو او مدني فعالانو د دې ولایت لپاره نوي ټاکل شوي والی جنرال مومن کټوازی ته خپلې هغه مخکینۍ غوښتنې ورمخې ته کړې. دوی ویل د مرکزي حکومت چارواکو خوستوالو سره په دې ولایت کې د پاشا خان پوهنتون د جوړېدو، د غلام خان لارې د ترانزیت، د خوستیو کادرونو د ګمارنې، د قومي شخړو د اساسي حل او سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو ژمنې کړي خو عملي شوي نه. د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال د مومن کټوازی د پیژندنې په پار جوړه شوې غونډه کې له نوي والي وغوښتل چې د قومي شخړو او ستونزو د اساسي حل لارو د موندلو لپاره دې کار وکړي.
دونه مودا غوښتنه دو جناب ولی صاحب، دلته یو لړ قومي ستونزې شته، چیلنجونه شته، مشکلات شته. اې دې ته په فراخ سینه د ولسونو سره په فزیکي نه او ځواب بیاي. مونگ دی پچاخان پانتون پا موضوع پا دیر یلو والا خپکی گو. مونگ دی خوست ولایت ای ترانزیت پا مسالانه مونگ پا دیر یلو نور خپکی گو والا چه.
دیوی خاری اتحادی مشر جمال تنی دا سوداگر و دستون سو پا بابو هل
چه دوی میاشته ی سوداگر مطر پا گمرخ کی ویلوروی سل پیصد تشریح سل پیصد مسئول چه پا درهی دی سی سلویر درش ولایت کنکی گیواز چه دی خوست لکی گی دا یمیگ دی خوست ترانزیت یلیار دی پر دست حساب لم.
لجنرال مومن کتوازی مخی محمد صدیق پتمن نگدی چلور میاشته دی خوست واری و نموری پیاد غونده که ول
ماموریتونا ولایتونا منفکه مقرره امتیازات زما پسر که یو ویختم نشه تیتاولی جگوله پویار راغله و پویار در نظم که کم مکتوبم پاته و او زما تاریخ گذاشته امزاتم امزاو ما پمونیت کم دا کار کرده ویل کمر کدرش کور کم در تا امزا کو.
مهمان کټوازی چې د تورن جنرالۍ پوځي رتبه لري په تیرو نږدې 15 لسیزو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د قول اردو د قمندانۍ تر کچې مهمې پوځي دندې ترسره کړې دي. نوموړي غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل
زموږ تاسې د جمهوریت ساتنه د دې نظام ساتنه موږ ته فرض ده. که چېرته خدا نخواسته دا نظام نه وي نو سال به په وطن کې راشي. موږ بې نظامي تېره کړې ده، ټول لیدلې ده، په سترګو لیدلې ده. بیا نه غواړو چې بې نظام اوسو. که نواقص په نظام کې موجود وي د هغه د اصلاح دپاره به کار کوو، د ړنګېدا دپاره یې کار نه کوو.
یاد دی وی په تیرو 19 کلونو کې تورن جنرال مهمان کټوازی نه هم کس دی چې د مرکزی حکومت لخوا خوست د والی په توګه معرفي کیږي. له دې مخکې محمد صدیق پتمن، محمد حلیم فدایی، حکم خان حبیبی، عبدالجبار نعیمی، حمیدالله قلندرزی، ارسلا جمال، میراج الدین پټان او حکیم تنوال د خوست د والیانو په توګه دندې ترسره کړې دي.
له خوست څخه زو کندوز ته. په کندوز کې د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې په زوره د نجونو د ودولو په اړه اندېښنه ښیي. اجمل آرین راپور لري.
په کندوز کې د ښځو د حقونو ځینې فعالان د کمومرو نجونو پر ودولو د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې دې مسله د نجونو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. دوی زیاتوي که څه هم په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو د کمومرو نجونو د ودولو د مخنیوي په برخه کې یو سلسله کارونه کړي دي، خو لیدل کېږي چې لا هم دغه ستونزه له منځه نه ده تللې. د ښځو د حقونو فعالې ملالۍ سات په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل
هنوز در بسیاری موارد دخترها به سن کم ازدواج میکنن و با یک عباره ازدواج برایشان تا
لا هم لیدل کیگی چنجونی په کم عمر کې واده کیگی او په کم عمر کې واده پریتبل کیگی. دغه چارې بد او ناسمې پایلې لري ځکه هغه شمیر جونی چې په کم عمر کې ودونه کوي ښه راتلونکی نه لري. مورګانې او پلرونه باید له دې کار څخه ډډه وکړي.
د اغلی سات په وینا په کم عمر کې د نجونو په زوره وادول نه یوازې دا چې له بشري حقونو سرغړونه بلل کېږي بلکې نجونې له زده کړو څخه هم بې برخه پاتې کېږي.
بر نظر ما دلیلی که بعض مادرها حاضر میشن که دختراشون شانه بسونه خود به شوهر بتن
زما په نظر ځینې میندې د فقر له کبله حاضریږي چې خپل لونې په کم عمر کې میړه ته ورکړي. د خلکو د پوهاوي کچه هم ټیټه ده ځکه کوم حقوق چې ښځو ته اسلام ورکړي په اړه یې پوهاوی نه لري او سربیره پر دې په ټولنه کې د ناسم دودونو موجودیت هم دغې ستونزې ته لاره هواره کړې ده.
د بشري حقونو فعالان ټینګار کوي چې باید دې کار مخه ونیول شي ځکه په کم عمر کې واده کول د نجونو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د کندز پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصلې حبیبې قیمی په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل
اسلام دین او هم د هیواد نافذه قانونو پر دې ټینګار کړی چې په نکاح کې اساسي او اړین شرط یعنې نجلۍ او هلک رضایت دی. کله چې دوی رضایت ونه لري د قانوني او شرعي لحاظه د نکاح هم صحیح نه ګڼل کیږي. خو له بدن برخه زموږ په ټولنه کې داسې ستونزې ډېرې شتون لري. هیله ده چې داسې موضوعاتو ته توجه وشي.
د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر وایي چې دوی په کم عمر کې د نجونو ودولو په اړه په وار وار خلکو ته عامه پوهاوی ورکړې خو لا هم د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې دغه ستونزه شته.
در قرا و قصبا در اطراف هنوزم ازدواج زیر سن
لا هم د کندوز په لرې پرتو او آن د ښار په نږدې سیمو کې په کم عمر کې د نجونو ودونه کیږي خو دغه شان ودونه بدې پایلې لري. له امله یې له کوره د نجونو د تیښتې سربیره د دوه کورنیو ترمنځ کرکه او تاوتریخوالی رامنځته کیږي. آن نجونې په ځان وژنې او ځان سوځونې لاس پورې کوي. په زور سره او په کم عمر کې د نجونو د ودولو په اړه موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو.
د نوموړي په خبره چې نامنوی فقر اقتصادي ستونزې د سواد د کچې ټیټوالی او دغه شان په ټولنه کې ناسم دودونه او رواجونه هغه لاملونه دي چې لا هم د دې ولایت په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې نجونې په زوره او په کم عمر کې واده کولو ته اړ ایستل کیږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی موضوع، د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب په بیلاروس کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې هلته د تیرو ټاکنو په اړه راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې سو. نور جزئیات له احمد شیبر څخه اوري.
د بلاروس د جنجالي انتخاباتو او د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه تر خپره شوي راپور وروسته بریتانیا له منسک څخه وغوښتل چې بیا د انتخابات وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وویل دې ته اړتیا شته چې د دې راپور پر لارښوونو عمل وشي او تازه انتخابات ترسره شي. شغل راب په ټویټر کې لیکلي دي چې د اړتیا په وخت د بلاروس د خلکو تر څنګ درېږي. د بلاروس په اړه خپور شوی راپور د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شو او پکې د بلاروس څخه وغوښتل شول چې نوي رښتونې انتخابات دې له نړیوالو معیارونو سره سم ترسره کړي. په دې راپور کې د بلاروس امنیتي ځواکونه تورن شوي دي چې له بشري حقونو څخه یې په منظم ډول سرغړونه کړې ده. د راپور له مخې په بلاروس کې د اګست 9 نیټې انتخابات شفاف، عادلانه او آزاد نه و. تر دې ټاکنو وروسته اپوزیسیون د پراخو درغلیو تور پورې کړ او په بلاروس کې ګڼې مظاهرې وشوې. لویدیز په ټاکنو کې د الکساندر لوکاشنکو بریالیتوب ونه منه او پر دې فشار زیات کړ. لوکاشنکو له شپږویشت کلونو راهیسې په بلاروس کې واکمن دی. د څو میاشتو مظاهرو په ترڅ کې په زرګونو کسان ونیول شول. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویلي دي چې نوي انتخابات په آزاد او عادلانه ډول ترسره شي او هغه کسان چې د اعتراض کوونکو د ځپلو مسؤل ګڼل کیږي له هغوی د پوښتنې ګروېژنې وشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمه د کویت د بهرنیو چارو له وزیر احمد ناصر المحمد السباخ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د سولې ولسی حرکت یو مشر وایي چې نن به په کابل کې د دې خوځښت غړي د امریکا سفارت مخې ته پر لاتو وهي. دغه حرکت وایي امریکایان کولی سي پر پاکستان فشار راولي چې د افغانستان د جګړې په درولو کې همکاري وکړي. په هرات کې د اونوي شوونځي ودانۍ د پنځمه پرز ګټه اخیستنه ته وسپارل شوې. د افغانستان کرکټ بورډ د بیلابیلو ولایتونو له څلوېښتو ښځینه لوبغاړو په کابل کې له دریو اونیو تمریناتو وروسته ځینې غوره کړې. د پاکستان په بلوچستان کې چارواکو د ټولنیزو رسنیو یو فعال چې په ورځپاڼو کې هم لیکنې کولې د پولیسو په چارو کې د مداخلې په تور ونیو. ټاکل شوی چې نن د هند د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل لوب په لړ کې سن رایزر حیدرآباد له رایل چیلنجرز بنگلور سره مسابقه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په خوانی مرستیال جو بایدن له امریکایانو وغوښتل چې آرام اوسي. دا غوښتنه په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشري له کړکیچ د ډکو ټاکنو وروستۍ رایې په شمارل کېدو دي. د مهمو خبرونو لاندیز مول ازادي رادیو واوریده دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونی غوڼوریدونکو سیمستونه راستولې دي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي پر کابل پانتون وسلواله حمله یا وحشیانه او غیر انساني حمله و. دا حمله زموږ پر دینی او دنیوي ارزښتونو حمله و. دا حمله د پاکستان د استخباراتو په مرسته د حکومت مزرونو تر سره کړی دی. افغان ځواکونه باید د دې بریډ غچ واخلي. دانش افغان له جلال آباد لیکي وروستي حمله د زغملو وړ نه ده. حکومت وړ چې د امنیت د قوی کېدو لپاره جدي کار وکړي. خان محمد اسلام یار د هلمند له ندلین لیکلي دی. په هلمند کې هر شپه سخت جنگ روان وي. د سولې خبرو تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړي. عبدالواحد مدقیق له کندهار د امریکا د جمهور رئیس ټاکل به د افغانستان پر حالات اغیز وکړي. په امریکا کې چې کوم تغییر راغلی پر افغانستان یې اغیز درلود. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکلي که ډونالډ ټرمپ دا ځل انتخاب وګټي کېدای سي د سولې خبري یو هدف ته ورسیږي. او زید الله ویسا له کندهار لیکلي په اوسنیو شرایطو کې افغانانو ته اوربان مهم دی. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د آزادي رادیو د ویب سایټ د لارې اوریدلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې پته ده. د خبرونه پاتې شیبو کې دوه اونیزه پروګرامونه خبرېږي. د کور کلی پروګرام تر اوریدو مخکې د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ سره ورو.
نیما نړی
سر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کی کار کوو.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کینه نو زم نور د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمه نړۍ اوریدونکو سلام. زه مرسلین ارسلایم او د خبرونه وګمی جوړ کړی دا. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو د میرمنو نه په جبر د هغوی د معاش یا اوایدو اخیستل دي. یو شمیر نارینه د خپلې خزي نه په زوره د هغې معاش اخلي او هغې ته حق نه ورکوي چې په خپل مټ ګټلې پیسې په خپل خوخه مصرف کړي. خو ول یو شمیر نارینه د خپلې خزي نه د هغې معاش په زوره اخلي او خپل خزه نه پریږدي چې خپلې پیسې په خپل خوخه مصرف کړي.
که چېرته زه درته اجازه درنکم نو ته په کم دلیل سره لکور څخه بهر وزې او بیا ته ځان ته کار کوي او هغه پیسې ځان ته د ذخیره په توګه ساتي.
د قانون لمخې یو نارینه د خپلې میرمنې نه په زوره د هغې معاش یا بل عاید اخیستلی شي.
د افغانستان هر وګړی د هر وګړي ملکیت له تعرض نه مسونه ده.
یو ښځه چې کار کوي او زحمت وباسي خپل معاش یا عوایدو ته څه هیله لري.
هر انسان د هغه لپاره ځینې ترتیبات او پلانونه لري چې خپل معاش او عواید په کومو لارو کې او په څه ډول هغه مصرف کړي.
موږ هڅه کړې چې په دې خبرونه کې دغو ټولو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به په دې اړه راپور له وږمې واورو چې د یوې ښځې په غږ پیلېږي.
معاش لرم، مالمه یم، هغه د کور مصرف کوم، ټول مې په کور کې رانه اخیستل کېږي. د اولادو فیس مې کېږي، د رکشاو پیسې کېږي، د اولادو مصرف د کور مصرف ته.
د
دا رویا و چې میاشتنی معاش خوون ورناخلي او هغې ته حق نه ورکوي چې په خپله خوښه یې اندازان لپاره هم یوه اندازه مصرف کړي. د هغې په خبره میاشتنی معاش ټول په کور کې مصرفیږي. رویا ته ورته بله ښځه لیلا هم له ورته برخلیک سره مخ ده. هغه هم وایي چې خاوند یې خپله کار نه کوي، د دې نه یې معاش په زوره اخلي تر څو د اولادو نفقه ورباندې برابره کړي. هغه په دې اړه زیاتوي:
زما خپله معاش 8000 افغانۍ معاش ده چې زما خپله خاوند راڅخه اخلي، چې یعنی زما خاوند وظیفه نه لري، د کور مصرف ته خپل ځان باندې مصرفوي. یعنی زه چې دا 8000 افغانۍ معاش اخلم، زما څخه چې دا خاوند می اخلي دا یو افغانۍ ماته نه راکوي. زه د خپل معاش څخه چې کار کوم، نه خپل ضرورت او نه خپل د اولادونو ضرورت پوره کولای سم.
په دا وروستیو کې د ځوانانو مخانشي او اعتیاد ته د افغان میرمنو په وړاندې یوه بله ستونزه ده چې د نورو ستونزو سربیره د دوی ورځنۍ او په خواریو ګټل شوي پیسې هم له دوی نه اخلي. سارا ګلا د کابل په یوه څنډه کې پیره کې خرڅوي. ستومانی او سختۍ یې د مخ په ګونځو کې لورای ښکاري. هغه وایي زوی یې پوډرې دی. د پیره کې یو ګټل شوي پیسې هم ورنه د پوډر د رانیولو لپاره اخلي. هغه په دې اړه زیاتوي:
زما دوه زامن اورک دي، یو زوی مې پوډرې دي، خاوند مې مړ دي، په سارا کسې کې زه بولانی خرڅوم. زما زوی پوډرې د پیسې زما نه اخلي، پوډر ځانته کوي.
ځینې نارینه د خپل میرمنې نه د هغې معاش په زوره او جبر اخلي. دوی په دې باور دي لکه څنګه چې نارینه د کور د مصارفو مسؤلیت لري، همداشان یې ښځې هم د کورنیو او اولادو نفقه کې مسؤلې دي. دیرش کلن امید چې کابل ښار کې ژوند کوي، دی هم وایي چې خاوند حق لري د خپل میرمنې نه معاش واخلي او په کور کې مصرف کړي. هغه په دې اړه راته وایي:
که چېرته موږ فکر وکړو چې د ښځې د خپل د کومو حقوقو غوښتنه کوي، د حقوقو غوښتنه خو تنه دانه ده چې ته ماته کالی راوړه او ماته ډوډۍ تنه ته راوړه. که څنګه چې اولاد زما ده ستا هم دی، که اولاد زما نه دی نو ته څه شی؟ اولاد د تا هم ده، د ما هم ده. که چېرته زه درته اجازه درنه کړم، نو ته په کوم دلیل سره له کور څخه بهر وځې او بیا ته ځان ته کار کوې او هغه پیسې ځان ته د ذخیرې په توګه ساتې؟ په کوم دلیل باندې؟ لکه څنګه چې خاوند ته اجازه ورکوي چې ته بهر لاړه شه، کار وکړه، د کار په وخت کې باید خاوند هم بیچاره کار کوي. چې ښځه د خپل د خاوند څخه د خپل د حقوق پوروالی غواړي، نو هغه ماشومان هم په دې باندې حق لري. باید د خپل د میړه سره پوره پوره سهم کورنۍ د نفقې برابر ولګي، باید په حق کې سهم واخلي ورسره.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د تیرو نږدې 13 کلونو په اوږدو کې ښځو د هیواد په ټولو چارو کې ونډه درلودلې او د ځان بسیا کېدو لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د افغانستان قوانینو سره سم د دې هیواد هر وګړی د مشروع لارې نه د شخصي شتمنۍ د درلودلو حق لري او هیڅوک نشي کولای چې د دوی شتمنۍ ورنه په زور واخلي. استاد محمد ظریف علم